غوړي او نړیواله ټولنه هم غوړي. موږ نړیواله څخه غوړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترسو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو د تاسو پیغامونه و راځي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی درکړم. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو ویډل چې ځان د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سیاسي او کنسولي استازولیو د همغږي شورا بولی. د هغه ریپورتونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد ته وختون کې یو شمیر افغانان وژل شوي، خواشینی ښودلې ده او له نړیوالې ټولنې او ایران یې غوښتي چې په دې اړه دې خپلواکي څیړنې وشي. د جوزجان بلخ پر لوی لاره په یو ترافیکی پیښه کې د یو تن د مړینې او یو لس نورو د ټپې کېدو ریپورت ورکړل شوی دی. د جوزجان د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو ویاند عبدالستار حلیمی کورنیو رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازدیګر شوې چې یو موټر په ډیر سرعت سره له یوې رکشا سره ټکر شوی دی. ټکر شوی په دې پیښه کې د ټپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چیرې چې ترافیکي پیښې ډېرې رامنځته کیږي او سبب یې هم د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي دي په روان 2023 میلادي کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړي څو د کورنۍ بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د ښه ژوند او ښه راتلونکي برخمن شي. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه ویلي چې کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې د اسرایل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ پروانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2,519 ته ورسید. په دې شمیر کې هغه 3 کسان شامل نه دي چې تېره شپه په یو لړ حملو کې ووژل شول. او په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل چې د اسرایل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار کې یو اندونیزیایي روغتون کلا بند کړی او د ټوپک پونو داسې ور باندې کړی دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دنجلی رزانای ولی په دروغ باندې یو شیطان ته د مور لخوانه دنجلی یم د تر دی خځه لخوانه یم د مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دنجلی رزاده.
کجاوه او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېږل کیږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل ک دغه خځه خپل حاضر شي په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل لقدر دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم.
نن ام د موضوع تیلوم ملتی هم وکری. قدرمن اوردونکو، دینی عالمان وایي چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی. نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي:
دا دود دی کله چې نکاح تړل کیږي یا ایجاب او قبول کیږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کیږي او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او ری هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغه ته بیانوي. خدا چې پخا اسلامي نکاح تړل کیدل یا د هغو ترمنځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د انجلۍ غږ به خپل اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو وکړي او دا واورېدل شي، دا به ډېره غوره وي. خو زموږ په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کومه چې نکۍ په خپله رضا یي په خوښه یي او که نه یي بس مور یي وایي وو د انجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو وکړي که نه، او بیا هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وایي وو د انجلۍ رضا ده او دا ایجاب قبول یعنی کا وشوله. خدا به ډېره ښه راتلله چې موږ هم هغه پخا چې کوم رقم نکاحګان تړل کېدلې په منځ کې به یوه جالۍ وه، یو اړخ ته به هلک ناست وه او بل اړخ ته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله. نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه، خو زیاتره په زموږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اورېدل کېږي.
بله، که راسولې تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکي خپله د غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو کې، دا به ډېره ښه راشي. ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي. یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري، په خپل زړه سره دې یقین وکړي، زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي، یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دې ته موږ هو کوو او بیزي دا هغلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړمه. زما د ماما واده نو موږ ورته تړله، کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ماته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو، دا څه رقم وه؟ زه خو پوه نه شوم، دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې تا کله وکیل ته هو وکړله همدا ستا هو وه، هغه ستا خبره وړي هغې مجلس کې کوي. نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي لیما وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلۍ نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلۍ نه وي قبوله کړې.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې دې خپله هغه نجلۍ ته واده کوي هغه موجوده نه وي، یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي، یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي، نو دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي. دا بیخي مطلقاً یو غلط رواج ده، په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده. ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضانه وي، ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې هو د نجلۍ رضا ده. نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړې چې هو د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل هم دا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که صنعت څه کار وسه دوی وکولای سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تېرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نه سي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یوه نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري، نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې هو په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاید نه یا هم په در وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پوهنتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بندې اوسېږي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د هماغه حکومت تر تاثیر لاندې یا همدغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي، په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په ښځو باندې فشارونه لا زیات شي. ورځ تر بلې فشار زیات شوی ده، خو ولې کم شوی نه ده؟ ګڼ شمېر ښځې، هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران وي، چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم، هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې دي چې پوښتنه ترې وکړم، دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغیو سره یې بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو. بخصوص هغه کسان چې هغوی وظیفه کړې ده، هغوی آزاد ژوند یې تېر کړی وي، یو دم چې په هغوی باندې فضا راقیده شوې ده او بیا خاص کر داسې شرایط ورباندې پلي کېږي، د هغوی لپاره بیخي سخت ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم. نو معمولا په مغه د فرهنګونو پر اساس، د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي، د وازه غږ واورېدل سي. راځي پوښتنه ترې کېږي، خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي. په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکی.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بله شکه خزه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت کې او حالاتو سره مخامخ کېږي چې د هغې یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي. د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا که خوښه یې وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمیر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو، دې لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم د عام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کېږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کېږي، تر یا هم د پام وړ ده، د احترام وړ ده تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دې ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کېږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو یې معلومې دي چې تاوتریخوالی دی، کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي. د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کېږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ښودل کېږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کېږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي، مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونشوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته ووایئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم داسې نه یې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانی دې قبول ده او ته ورته وایې چې هو؟
بله، هو همداسې ده، همداسې ده.
هغسې نجونو ته، هغسې مېرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ شوي دي؟
زما وینا هغو مېرمنو ته یا هغو نجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید که پخوا یې نه ده کړی، که د دوی میندو نه ده کړی، که د دوی خویندو نه ده کړی، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي، او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بېل شکه هیڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به رواني او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپل خور لور له داسې برخلیک سره مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا هغې ته وایي چې فلانی دې د خاوند په توګه یا فلانی دې د مېړه په توګه قبول ده که نه ده؟ دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایئ تاسې؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا ووایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه یې پلار یا ورور نه لري، او د هغې جلۍ یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لټ څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه یې سره وګورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کې دی شي، پلارم کې دی شي، مشرورم کې دی شي، حتی که بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک وي، د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویل شو، مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې رابو شو، دته چې دغه نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونز نشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل قرد دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې دغه اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات زموږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو همدې سات کې مور باندې کا کیږي، امده سات کې بده باندې وحشت کیږي، امده سات کې د افراطیت نه کار غوښتل کیږي چې موږ بار بار نشو تل او زرکه ودا خبره هم نه خلاصې کوو، ولته خلک منتظر دي، یعنی پټکم کوي، غوسم کوي، د خزه د مظلومیت نه او د خزه د محرومیت موږ دغه ځکه سوء استفاده کوو، او د پټکو په اساس باندې اغینه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کې چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale امده پښتنې تزام اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمه کې اته په خارونو کې دالی دل سوی ده چې ناوی په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی، دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خزي کې لرو، یو کونډه ده، یو باکره ده. د کونډې حالات شرعاً هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو، په خپل رغبت سره، په خپل شوق سره، چې په چای لاس کېښودو کولی شي د هغه سره نکاح وکړي، البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې ارزې خوښ شو، هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لیورکې، ته به د فلانکي لیورته کینې، ته به زموږ د کور ښځه، تا باندې موږ څپټۍ اچولی دی، تا به زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دی. دا خبره دلته ختمه شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، باکره جلی چې دا د دنه تاسو باید اجازه واخلې، یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده، بدون د اجازه نکاح غیر شریخ عمل لې. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه شو چې موږ څنګه دغه نه پښتنه وکړو؟ یا رسول الله کله شغه و شرمېږي؟ نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها، د اغه چوپتیا، د اغه خاموشي، دا د اغه په اجازه په معنا باندې ورکه. خو دلته دوه حالات دي، یو خاموشي دا چې اغه خوشاله شي، یعنی مسکی شي، او په دې باندې خاموشي اختیار کړي، یو دا چې تا ول سر له کوټک نیولې او تا ول سر له مثال ټوپک نیولی چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي، نو دا خاموشي هدف نه دی. یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زموږ ټول کورونو کې تکرار شوی، په دې باندې موږ د ټول اوریدونکو په دې باندې پوهیږي، تاسو په دې باندې پوهیږئ چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي نو هغه په خوله کې مسکا وي، هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي، دا په وجود حرکت او سکنات کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غواړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکرو تستأذنو فی نفسها، هغه نه اجازه اغستل کیږي، هغه نه رغبت اغستل کیږي. چوپتیا په دې معنی نه ده چې ول کوتک سر تری وله ولا د خاموشه ده د خوخه نه، دا غي سترګو ته وګوره، په سترګو کې معلومیږي، دا په مخ کې وګوره، په مخ کې معلومیږي، دا په حرکت او سکنات کې وګوره چې معلومیږي. باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه و چې رزمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ تاسو ول دا خوده به شرم ده، دا به شرمی کوي، دا خو به هي کوي، دا خو د مور پلار عزت نه ساتي، دا خو ول د فامیل حیا نه ساتي. نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت من دي خوندې دي له مجبوره کړې دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو، آینده ژوند د خپل داس چا سره وټا کې چې د دې په کې هیڅ رغبت نه وي، د دې په کې هیڅ ځان نه وي، د یعنی نشي کولای چې اند کو سره ګډ ژوند مخ کې ویسي. ولی زمونږ د دې فزول خبرو له او زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوران دي باندې کیږي، د دغه وجه نه زمونږ مېرمنې زمونږ خوندې زمونږ د غبيزه قشر دا ښکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري.
bale رازو دي دا ډول نکاو پایلوتا چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي، د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل سوي وي، د پایلو ته بیرځو.
اول خدای چې غیر شرعي عمل شو، دا ګوره یو غیر شرعي عمل دا خپل دا غټه پایله هم ده چې موږ د رسول الله خلاف کو، ته چې په کوم باندې ایمان لري، ته چې کومه دعوه لري، ته چې کومه عقیده لري، د دې خلاف عمل دی. اول د دې غټه پایله چې یعنی ورځ د آخرت باندې تعالی په خبره کې عذاب دی، په ورځ د آخرت باندې ته مسؤلیت لري، په ورځ د آخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت وي، د رسول الله په وړاندې به خجالت وي، د دغه خور یا دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت. اوله پایله خو همدا شوه. دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړه او د دې رغبت نه وي، آیا دا ګډ ژوند کولی شي؟ د دنه اولادونه پیدا کیږي، اولادونه خو فطرت دی، اولاد هم خامخا پیدا کیږي، که د جلی خوښه وي که خوښه نه، ځکه زموږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه. موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر، خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلي، موږ خو خزله همیشه د وحشي ځناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولا ګورو. نو هغه اولاد وروړي، آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلی شي؟ آیا دا به یو سالم ژوند ولري؟ آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري؟ هیڅ کله او ابدا دا امکان نه لري، ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زی، هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته، د یو چکر په خاطر نشي وته، هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري، هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواله خپل ضرورتونه رفقي، نو هغه زړه ونه لري، چې زړه ونه غواړي، نو حالات شي دي، حالات چیرې، حالات دلته من ده درځي چې هم هغه سړی ژوند تباو برباد دي، هم د مېرمنې ژوند تباو برباد دي، هم دلته غیر مشروع اړیکه منځ راځي. نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي، که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه، د دغه مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي، نو نتیجه چیرې؟ نتیجه مرګ دی، نتیجه چیرې؟ نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده، نتیجه چیرې؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې، یو دودیزې فیصلې، د هغه نه ژوند واخیست، همداسې که اولادونه ونه پاتې، هغه در په در خاورې په سر، موږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي.
bale موږ ډیر کم د سیمرمنې لرو چې دغه ژوند له بوج او تلای شي، یا د سی اولار اورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سی بیا اړیکې نه، مګر اکثریت په همدې اړیکو کې پاتې کیږي. کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي، دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده، څه سره دوی مخکې دلی سي؟
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي، د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته، د موږ د پاره سزا شته، موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه زی دي. ګوره جناب ابراهيم خلسه یو شیله ته متوجه وشه، زموږ افغان مرمنې، زموږ افغان خويندې اکثریت د 15 کلونو پس د چ واده شي کله کنه، یعنی درې کاله بعد، څلور کاله بعد، که زه درته وایم تقریبا 50% بویم، خیره فیصدی به نیمه کم، اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوی دی، عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي، رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو، دا اولادونو باندې پټکه ډیره کوي، د کور کې جنجال، ولی دغلته فیصله غلطه شوی ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی. هغه مېرمنه چې د پاره لار پیدا کولای شي، دا بی حیايي نه ده، دا بی شرمي نه ده، داستا حق دی، داستا مسلم حق دی، د مخالفت وکړه، دغه ممنه، دغه فیصله ستا د ژوند د یو ورځ فیصله نه ده، دا د دوه ورځو فیصله نه ده، چې ته د دې لپاره د خپل کورنۍ د لپاره مطلب دلته قرباني ورکي، او بل همیشه به زنانه قرباني ورکي، همیشه به خور قرباني ورکي، همیشه به لور قرباني ورکي، یعنی نارینه ولی، ورور ولی، پلار ولی، دغه سیده نور نارینه په ټوله کې جوړي، یعنی موږ همیشه د لپاره قرباني راوړي ده، او د زنانو په سر باندې مخې ده، چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني، شرط پرې ده خپل دی، دا غیر انساني عمل دی، دې له موږ انساني عمل نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې زموږ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شوي دي، اکثریت مېرمنې زموږ رواني تکلیف لري. یوه دا ده چې زموږ د والدینو ناسمې پرېکړې، غلطې پرېکړې، او زموږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی، چې څه چې باید مشرانو ویل شي مېرمنې باید ومني، د دې د وجې نه زموږ تاسو ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو.
بله، یو بل خبر هم دا چې کله ناکله پلار، ورور، تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ هم دا رقم مخکې ځو، که داسې ونکړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي، که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره، دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوې چې ما له د پلار نیکه له دا شی را پاتې دی، پلار نیکه ستا په جهالت کې مړ دی، تم غواړې په جهالت کې مړ شي؟ ستا پلار نیکه په د دین نه لري دي، تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي؟ ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی زه منم، اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی. اوس خو ته کولای شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي، نو اوس به دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو، دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی، فرفر ته رسېدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې، او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې، او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، اوس خو د پیغمبري پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نه شي کېدی، دا حجت نه شي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پرې ده. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د اخوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله، که په آخر کې هغو مشرانو ته، پلار ته، ورور ته، تره ته، چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي، تاسو څه ویلرئ؟
هغه ورونو ته او هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغسې په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره، لورګانې د ځان سره لري، ولا وایو چې دا غیرت نه دی چې ته خپله لور، خپله خور، خپله نور د کور وګړي په جبر سره، په وحشت سره، یا د هغو د ناراضۍ سره ته یې ورکړې او هغو له ته د هغو ژوند وټاکې. غیرت دا نه دی، غیرت دغه دی، حیا دغه ده، عزت دغه دی، چې مشره، پلاره، مشره، وروره، یا تره، یا بابا، دغه جلی چې ته د ژوند لپاره تصمیم نیسې، دا راوغواړه، چا خبره لاس پر راکش کا، غیږ کې ونیسه، ورته ووایه چې بچی، وریری، لورې، خورجانې، دغه غواړمه، دغه ژوند دی. دا البته زما نظر دی، دغه احمد زه تا لپاره په نظر کې لرم چې دې سره ستا دغه شریک ژوند تړون وکړمه، ستا خوښه ده په دې کې، رغبت دی په دې کې، که نه د دواړه کینې، منفي او مثبت نقاط د دواړو هغه مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي. بیا اخیره کې ولا ووایه چې لورجانې، دا زما نظر دی، دا زما نظر دی، نه ده چې زه تا باندې دا تجبیق کما، اوس د خوخه خپل ده. نو که دلته چرته د رغبت او ویل چې سید به د مخکې اقدام وشي، کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي، په ورځ آخرت به تاسو خجالت وسیږي، او دغه لد غیرت نوم ورکول، د لد شهامت نوم ورکول، د لد عزت نوم ورکول، دا د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی.
درنو دوستانو، نیما
نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
زخ کوله اختر د جون کې په محل نګي
یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي زخ کوله اختر د جون کې په محل نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي I'm gonna knock you.